دا مشال ډیو دازم تاسو کوربه سره الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا وکم
لومه د مهم خبرونو لنډیز پاکستان کې د نگران وزیر اعظم ٹھاکر لپاره هڅې روانې دي د خوایلی ضلع پولیسو د ګوزن واکسین ډلو امنیت ساتلو اعلان کړی او د بشر حقوقو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو دوه کاله واکمنۍ کې د خلکو ځپل زیات شوی
او زه خبرونو تفصیل
په پاکستان کې تر هغه وروسته د نگران وزیر اعظم غوره کول لپاره هڅې پیل شوې چې د هغه هیواد ولسمشر محمد عارف علوی د قومي اسمبلی ړنګولو سپارښتنلیک لاسلیک کړ. د اګست پر 9 شهبا شریف د وزیر اعظم په توګه ولسمشر ته سپارښتنه کړې وه چې اسمبلی ړنګ کړي. د ولسمشر عارف علوی دفتر د چهارشنبه ماسخوتن ناوخته پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر وو په بیان کې ویل چې لاین سره سم یې د اسمبلی تحلیلولو سند لاسلیک کړی دی. د ولس مشل اقدام سره وفاقي کابینه هم لنګ شوی. تر دې مخکې د پاکستان سرکار ریډیو د اگست پر 9 په یو رپورت کې د شریف په حواله لیکلی وو چې د لنډمهالي حکومت جوړولو لپاره مشورې روانې دي. د رپورت لمخې په خونی وزیر اعظم شهبا شریف ویلي دي چې په دې لړ کې په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو له مشر راجا ریاض سره خبرې کوي. د پاکستان له این سره سم پخوانی وزیر اعظم او په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو پخوانی مشر باید په درې ورځو کې د لنډمهالي وزیر اعظم پر نوم سلا شي. د قبایلی ضلع پولیسو کمیټه وایي چې دوی پولیو ټیمونو ته د سیکورټۍ نه ورکولو پریکړه بیرته اخیستې او بایکاټ یې ختم کړی دی. د کمیټې یو مشر ډی ایس پی مظهر افریدی نن مشال ډیو ته وویل چې بایکاټ یې ځکه ختم کړ چې هم نن ورته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان باور ورکړ چې غوښتنې به یې ومنل شي. یاد بی چې د اګست په 9 په خیبر، مومندو، باجوړ او ځینو نورو قبایلي ضلعو کې د پولیسو د بایکاټ له امله د پولیو ضد واکسینو کمپاین ځنډېدلې وو. د قبایلي ضلعو پولیسو له حکومته غوښتي چې دوی ته دې هم هغه ټول مراعات ورکړل شي کوم چې د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې پولیسو ته ورکړل کیږي. په دې مراتو کې د قبایلي ضلعو د پولیسو ترقی هم شامل دي. د یو بل خبر لمخې د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د ګوزړ واکسیني ډلې ساتونکي سرتیري وجلې دي. د برو د پولیسو یو چارواکي محمد زمان خان مشالې ډوته ویل چې پولیس سرتیري کامران د اگست پر 9 پر میران سړک د ګوزړ څاسکو ورکوونکي ډلې د امنیت دنده ترسره کوله چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې چې پکې هغه جوبل شو. د په خبره نوموړي ورستا په روختون کې ساور کړه. د حمله ذمہواري لاچا نه ده منلې خو محمد زمان خان زیاتوي چې پولیسو مقدمه دایره کړو د پیښې پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اگست له 9 راهیسې د خبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې د پولیو واکسیني کمپاین روان دی. د قبایلی سیمو ځوانانو سازمان ټرایبل یوت اسوسییشن غوښتنه کړې چې د پوز مشر لخوا د قبایلی سیمو لپاره اعلان شوي فنډونه دې په سمه توګه ولګول شي. د تنظیم غړو د اگست پر 9 په پېښور کې د خبرې غونډې وروسته مشال ډیو ته وویل چې قبایلی سیمې وار له مخه وروسته پاتې سیمې دي، نو پکار ده چې د قبایلو لپاره اعلان شوي 1,000,000,000 روپۍ په سمه توګه د دوی پر تعلیم او روزګار ولګول شي. د قبایلي ځوانانو د تنظیم مشر مرتضی محسود مشالې ډوته ویل چې په سیمه کې د یو جلا سیکرټریټ له جوړېدو سره بعد دوی د ستونزو په حلولو کې مرسته ترلاسه شي.
سره سره په ټولو نه غټه خبره وه د سیکرټریټ وه. مونږ به دلته راتلو مختلف ډپارټمنټ کې به منډې درډې وهلې خو چا به هم آواز نه اورېدلو. نو اوس به مونږ ځانته سیکرټریټ وي، ځانته به زمونږ افسران وي، نو په دې کې به مونږ ته خپل مسایلو راوړو او د هغې د حل کېدو به مونږ ته ډېر اسانه وي.
د یادونه دا چې د اگست پر 9 د پوز مشر جنرال آسم منیر د پېښور په بلایسار کې د قبایلي مشرانو جرګې سره د لیدو پر مهال د قبایلي ضلعو د ترقیاتي کارونو د هغې د څار لپاره د یو سیکرټریټ د جوړېدو تر څنګ د سیمې لپاره د 1,000,000,000 روپو اعلان وکړ. او د بشرکونو د څار نړیوال سازمان وای د طالبانو چارواکو د 2020 کال د اگست په 15 د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته د ښځو او جنو پر حقونو رسنیو محدودیتونه لا نور سخت کړي دي. سازمان نن په خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو دوو کلونو کې طالب چارواکو ښځو او جنو ته د زده کړې، کار او د نورو حقونو ورکولو څخه انکار کړی دی. د سازمان په خبره طالبانو په رسنیو او اطلاعاتو ته په لاسرسي پراخ بندیزونه لګولی دي. نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې افغانستان د نړۍ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین څخه شمیرل کیږي چې له 28 میلیونو څخه ډیر خلک بیړني بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې 4 میلیونه خلک په سخت خوارځواکۍ اخته دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو نړیوال سازمان د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت چارواکو ویلي وو چې د جنو تعلیم په اړه تګلاره جوړوي او د شریعت چوکاټ دننه د ښځو حقونه خوندي دي. د رسنیو په اړه د طالبانو دریځ دی چې له قانون سره سم رسنیو ته د کار اجازت شته. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال لړۍ وورل. تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې بعد نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري چې په پاکستان کې د نگران حکومت ټاکلو لپاره هڅې روانې دي. دا چې نگران حکومت ته کارپوهان څرنګ ګوري،
د نگران حکومت ته اوسه پورې چې څومره جوړ شوی دی، د هغې نوال د 1990 تر ننه پورې زما په خیال باندې نه خو غیر جانبداري.
او په دې به هم خبر شي چې په کراچۍ کې د یو وکیل د خلاصول لپاره پرلت روان دی.
او هغه قدم به دا شکل چې کومې د پاکستان مین شارا دي هغه هم کېدای شي بند وو او بلاول اوسه هم لاړ شو.
او پر دې به هم خبر شي چې قبایلي ځوانان د پاکستان ریاست ته څه غواړي.
پوری هم التا صحیح سکولز نشته دي، تا د سکولز صحیح طریقہ جوړ کی، کالجز وغیرہ، ټیکنیکل کالجز یا میډیکل کالجز، یونیورسټي، د سې زګج اغه 5 لاکھ پلس آبادی د صرف دوانه.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لړی سره اوسه. هو سمو د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو، په پاکستان کې په 9 اگست قومي اسمبلی د ماتېدونه پس د نگران وزیر اعظم د جوړولو لپاره د سلام مشورې په اخري مرحله کې دي. د نگران وزیر اعظم لپاره سیاسي ګوندونو د یو ریټایرډ بیوروکریټ، یو پخوانی جج او د خزانه د پخوانی وزیر په شمول بیلابیل نمونه تجویز کړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف د حزب اختلاف مشر راجا ریاض سره په دې اړه سلا کوي. کارپوهان د راتلونکو ټول ټاکنو په اړه شکمن دي او باوري نه دي چې انتخابات به په خپل وخت یعنی نوي ورځو کې دننه ترسره شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
صدر ډاکټر عارف پروی په 9 اگست د شپې د وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز د خپلې مودې د پوره کېدو نه 3 ورځې وړاندې قومي اسمبلی ماته کړه او په ملک کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې. شهباز شریف قومي اسمبلی ته په خپل آخري وینا کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو په اړه په 9 اگست وویل،
تو رائے یا صاحب سے کل میں ملاقات کروں گا،
زما پتے اڑا د حزب اختلاف مشر راجا ریاض سره سبا ملاقات کوم، د عین مطابق په نگران وزیر اعظم په نوم خبرې کوو، سبا لومړی ملاقات ته په عین کې 3 ورځې مهلت شته، کنو بیا په 2 ورځو کې د پارلیمان کمیټي یو نوم خوښوي، که کمیټه هم فیصله ونه کړه بیا به چیف الیکشن کمشنر په 2 ورځو کې د نگران وزیر اعظم نوم اعلانوي.
اس کے بعد پھر 2 دن چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا.
ته جنګران وایي چې د ایم ایف د پیسو د نړیوال صندوق سره د پاکستان د تړون په وجه زیات امکان دار چې اقتصاد پوه د نگران وزیر اعظم په توګه معرفي شي. ژورنالیست او تجنیګر مبارک علی په دې اړه مشال اړیو ته د پښتنې په جواب کې وویل،
د وخت نه وړاندې لکه اسمبلی ختم شو نه یو میاشت اضافي میلاو شو د نوې انتخاباتو لپاره، یو بل د کونسل اف کامن انټرست د غونډې وروسته انتخابات د 2023 چې کوم مردم شماري ده د غې په بنیاد باندې بکیږي، کیږي نه هغه لپاره اضافي نور وخت پکار دی، کم اس کم یو سل شپک شل ورځې، نو لکه 2-3 میاشتې دغه شوې، نو دا ټیک ټاک لکه موده جوړیږي چې د جلیل عباس جیلانی یا د تصدق حسین جیلانی په زبانی یا چې رضا ربانی کوم مخه تراغله د اسحاق دار نوم مخه تراغله، نو داغي په زبانی زیات تر غوره کاندید حفیظ شیخ
د پاکستان سینټ یو قرارداد په منځورولو سره د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې په خپل وخت په ملک کې د انتخابات کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ځنه تجزیه ګران د راتلونکو انتخاباتو د ځنډیدو سره سره د دې د متوقع نتیجې په اړه هم د شک اظهار کوي. پدې اړه تجزیه ګر ابرار سعید مشال لډیو ته وویل
شاید الیکشن جو ہیں ابھی بھی وقت پر نہ ہو اور ان کو یہ ڈیلے
کیدای شي چې انتخابات په خپل وخت ونه شي او ځنډول شي. د نوومبر د مشمارې خبره هم ده. د نگران حکومت جوړخ په دا خبره واضح کړی چې انتخابات په نومبر کې کیږي که د راتلونکي کال په مارچ او اپریل کې کیږي. خو که په انتخاباتو کې تحریک انصاف برخه اخیستو ته پرې نه ښودل شي نو نړیوال به دغه انتخابات ونه مني
اور انټرنیشنلی بھی اس کی اپروول نہیں ہوگی.
د دمنې وړ چې د نگران وزیر اعظم دفتر د پیپل پارټۍ لخوا د پخواني فارن سیکرټري جلیل عباس نوم وړاندې شوی دی. د دې نه علاوه د خزانې د یو پخواني وزیر حفیظ شیخ، د مسلم لیگ یو مشر او د خزانې پخواني وزیر اسحاق ډار، پخوانی جج شکیل بلوچ، پخوانی چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی، پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون مشر شاید خکان عباسی، پیر پگاڑا او مخدوم محمود احمد نمونه هم اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
صدر عارف پلوی د اگست پر نهمه د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا لیږل شوې سمری په لاسلیک کولو سره قومي اسمبلی هغه تحلیل شوې ده. دغه راز په خبر پاڼه کې ویل شوې چې صدر عارف پلوی د 55مې ماده د لومړی شق لاندې اسمبلی تحلیل کړه چې ورسره حکومت او پاقی کابینه هم تحلیل شوه. دا چې پاکستان کې نگران حکومتونه جوړول کله پیل شوي، نگران وزیر اعظمان څوک څوک پاتې شوي دي او دوی شفافه ټاکنی کړی او کنه پړ د شنواس رزي دارا پور ورو.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی قومي سیملی تحلیل کړي. د اسمبلی آئینی موده د را روان دی 13 اگست په شپه پوره کیده. خو وزیر اعظم شهباز شریف د مقرر نیټې نه څلور ورځې وړاندې د اسمبلی د تحلیلولو درخواست ورکړی. د نگران حکومت تر جوړېدو پورې به شهباز شریف د وزیر اعظم په څوکۍ ناست وي. پاکستان کې تر دې وخته و نگران وفاقي حکومتونه جوړ شوي او دغه لړۍ د 1990 کال د شپږم اگست راهسې شروع شوي. هم په دغه نیټه د بېنظیر بوټو حکومت نسکور کړی شو او د هغه وخت اپوزیشن لیډر غلام مصطفی جدوی د ملک نگران وزیر اعظم مقرر شو. د بېنظیر بوټو حکومت د هغه وخت ولسمشر غلام اسحاق خان د آئینی اختیار معنی د آئین د 55مې ماده د دویمې برخې یا سیکشن د لاندې ړنګ کړو. د سیاسي او پارلماني چارو کارپوه قریش خټک نه مشال رډیو پوښتل پاکستان کې نگران وزیر اعظم یا حکومت کله دومره با اختیار پاتې شوی چې ګنې بی طرفه او شفافه انتخاباتي کړی وي؟
د نگران حکومت ته اوسه پورې چې سومرم جوړ شوی دی دا غین اول د 1990 والے تر نن پورې زما په خیال باندې نه خو غیر جانبداری او نه ردی مقصد دی چې دا په ملک کې دی غیر جانبدار او صفا ستره انتخابات وکړي، بلکې همیشه نه همداوي چې د یو ګوند خلاف او د بل ګوند په حمایت کې دی هغه کار وکړي او دا غي ګوندونه بدلیږي. خو د نگران حکومت چې دی دا غي دا کم طریقې کار دی، د پښا چې کم خلکې هغه مستقل دی.
د جتوی نگران حکومت د شپږم اگست نه تر شپږم نومبر 1990 پورې وو. تر هغه وروسته د منتخب وزیر اعظم نواز شریف حکومت هم د دغه آئینی اختیار د لاندې ولس مشر غلام اسحاق خان ختم کړو. نو په 1993 کې بلخ شیر مزاری نگران وزیر اعظم مقرر شو. خو هغه وخت د سپریم کورټ لخوا د نواز شریف حکومت واپس بحال شو. د بلخ شیر مزاری نگران حکومت په شپږویشتم مئی 1993 کې ختم شو. دغه حکومت نه دیرش ورځې وو او د سپریم کورټ د فیصلې نه وروسته وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر غلام اسحاق خان استعفاګانې ورکړې وې او دغه استعفاګانې د مارشل لا نه د بچ کېدو لپاره په شریکه سلا ورکړې وې. په دغه وخت نگران وزیر اعظم لپاره لټون شروع شو. نو د ملکی مقتدر قوتونو لخوا په امریکا کې استوګن موین قریشی نو وټاکل شو.
پاره کې به هغه وخت چې دی د فوج مشر چې و هغه دواړه چې دی په دې خبره مجبور کړ چې صدر دې استعفا ورکړي، وزیر اعظم دې استعفا ورکړي. نو بیا پاره کې خلک دا وایي موین قریشی چې دی د مالیاتی ادارو او د پاکستانی فوج د سربراهانو چې کوم مشران دی دوی په سلام مشوره سره چې دی هغه دلته پاکستان چې دی نگران وزیر اعظم لګو او هغه د پاکستان سیاسي قوتونو نور واستي سم دغه لغی په شناختی کارت باندې چې دی د کور شې دی پتا لیکل واغم نو وزیر اعظم هم هوس پتاو
موین قریشی دا 13 جولای نه تر د 19 اکتوبر 1903 نویم پورې نگران وزیر اعظم 1908 نویم کې د بی نظر بوټو دویم حکومت هم دا وخت ولسمشر فاروق احمد خان لغاری د آئینی اختیار دلاندې ختم کو نو په 6 نومبر 1908 نویم کې ملک میراج خالد د ملک نگران وزیر اعظم ټاکل شو د میراج خالد حکومت څنګه په پیښور پونتون کې د پاکستان سټڈی سنټر یا مطالعه پاکستان مرکز په خوانی چیئرمین پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام مشاد رډیو ته وویل
اغه اگر چې د پیپل پارټي سره دا تعلق خداغه شرافت دا پټول خلکو واضح او نه به سب پروتوکول غستونه سټډیر زیاتې شاخرچانې کړي وي
هغه وخت چې په 1999 کې د منتخب وزیر اعظم نواز شریف حکومت ته هغه وخت پوزي مشر پرویز مشرف اړنګ او په اقتدار قبضه وکړه او په خپل نگرانی کې د انتخاباتي کمیشن په عین مرسته انتخابات وکړل نو دغه انتخابات هغه وخت متنازع وبلل شو ځکه د نوې جوړې شوې سیاسي ډلې چې مسلم لیگ قاف نومیده حکومت پکې جوړ شو مسلم لیگ قاف د پاکستان تر ټولو اولنی منتخب حکومت و چې خپل عیني موده مانه 15 کاله یې پوره کړل او د حکومت د مودې د پوره کېدو وروسته 15 نگران وزیر اعظم محمد میا سومرو وټاکل شو دا ټاکنه د نومبر په 14 2009 کال کې شوه چې تر د 24 مارچ 2008 پورې و لا غوړستو د پاکستان پیپلز ګوند حکومت جوړ شو او دا غي موده چې پوره شو نو د 25 مارچ نه تر د 5 جون 2013 پورې د ملک نگران وزیر اعظم میر هزار خان خوسو مقرره شوه په 2013 کې چې د مسلم لیگ نون حکومت ختم شو نو اخیری اووم نگران وزیر اعظم د سپریم کورټ په خوانه مشر قاضي ناصر الملک مقرر شوه چې دا هغه موده د جون د اولنې نیټې نه تر د 13 اگست 2013 پورې و د قریش خټک په خبره چې په نړۍ کې نگران حکومتونه او یا وزیر اعظم نه مقرریږي بلکې د منتخب حکومت په دوران انتخاباتي کمیشن د خپل آئینی اختیاراتو د لاندې ټاکنې کوي
په پاکستان په تاریخ کې چې د دې نگران حکومت نه څه کارکردګي کړې ده او نو پر اتلونکو ورځو کې د نه چې دې څه خط توکو د جدوی به خیر جانبدار آزاد او شفاف انتخابات وکړي شي او په دې کې څه رول ولو بولې شنو په کار چې دا ختم کړی شي د دې سره تاسو به وګورئ چې راتلونکو یو هفته به چې دې سره ډېر غیر مستحکم طریقے سره په سیاست کې کله به یو نوم راځي او کله به بل نوم راځي سیاسي عدم استحکام پیدا کیږي په کار د چا ختم کیږي
دا چې روان نگران وزیر اعظم به څوک وي او بیا دا چې ګینه نگران وزیر اعظم به د انتخاباتي کمیشن په آئینی حدونو کې دننه په دریو میاشتو کې انتخابات وکړي شي دغه خبر اله هم نه دی معلومه خو ویل کیږي چې ګینه ممکنه ده چې د نوې سرشمیرنې وروسته د انتخابي حلقو د زیاتېدو او یا کمیدو وروسته به انتخابات ممکنه شي نو بیا دا چې نوې انتخابي حلقې جوړېدل به څومره موده واخلي نو دغه معلومات لا هم ندي شوي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو ته وګورئ اوس راځو یو بل موضوع ته د خبر پښتونخوا ترګری زد اداره وای په جولای کې د جمرود علي مسجد سیمه په جمعه د ځنمرګي برید سہولت خاران یې نیولې دي د سی ٹی ڈی چارواکی ڈی آئی جی سہیل خالد اگست 15 په یو خبری کانفرنس کې دا وکړه چې د جمرود په یو جمعه ځنمرګي برید نا قانونه ګرځول شوی وسله والې ډلې طریقې ډلې باندې پاکستان کړی وو نو موړی ویل چې د ځنمرګي بریدګر شاوخوا اته سہولت کاران یې نیولې دي سہیل خالد زیاته کړه چې په باجوړ خار تحصیل کې د جمعیت العلماء اسلام وفی په غونډه کې ځنمرګي برید چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کړی وو په تړاو یې هم د پلټون لپاره یو شمیر مشکوک کسان نیولې دي دوه تفصیل سیمینار د مشالډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي
د اگست په 9 نیټه د خیبر پختونخوا ترګری زد ادارې سی ټی ډی ڈی آئی جی سہیل خالد یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت ویلي چې د جولای په 15 نیټه په جمرود علی مسجد سیمه کې په یو جماعت کې ترسره شوی ځانمرګي برید پیښې خواوشه اته سہولتکاري نیولی او دا غوینه د تحقیقاتو په وخت مهم معلومات ترلاسه کړي نوموړي ویل چې په جمرود کې دا ځان مرګي برید نا قانونه ګرځول شوی وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان تر سره کړای
تو گروپ ٹی ٹی پی خیبر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں یہ ان کا علاقہ ہوتا ہے اور اس علاقے میں وہ تنظیم ہی خود ہی کام کرتی ہے تو یہی لوگ پہلے بھی ملوث رہے ہیں
دا ڈلا ٹی ٹی پی خیبر دا او تاسو ته معلومه دا چې دا کوم تنظیمونه وی دا په خپل سیمه کې کار کوي او دا ډله په نورو حملو کې هم ککړه ده دا ځانمرګې برید د انصار افغانی په نوم یو تن تر سره کړی چې د دغې پیښې نه څلور یا پنځه ورځې وړاندې د تورخم په پوله په غیر قانوني لارو باندې افغانستان نه پاکستان ته داخل شوی وو او په لنډ کوتل سلطان خېلو کې یې د اسد پردي په نوم تن سره په یو کلا کې د برید تیاری کړی وو اسد پردی مهم نیولی دای پخوانی ملګری دی او دا دواړه په افغانستان کې هم په یو ځای سره پاتې شوی
اور یہ اکٹھے افغانستان میں بھی رہ چکے ہیں
د جولای په 15مه نیټه د خیبر ضلعي پولیسو ته د جمرود په علي مسجد غار وبوکلي کې د دوا مشکوکو کسانو د موجودګۍ اطلاع ملاو شوې وا چې هلته پسې ورسېدل نو یو مشکوک تن جماعت ته ورداخل شو او چې کله د پولیسو یو اډیشنل اس ایچ او عدنان پردی هم جماعت ته پسې ورننوتو نو هغه مشکوک تن ځان پورې تړلی بارودی موادو ته چاودنه ورکړه چې جماعت ورسره پریوتو او عدنان اپریدای پکی ووژل شو د خیبر ضلعي پولیسو دا وکړی واچ د دې ځانمرګي بریدګر یو بل ملګری ابوذر اپریدای د پیښې د زاینه ژوندۍ نیولای وو او هغه منلی چې دې ځانمرګي بریدګر ته د بارودو ډک واسکټ اچولای وو او غوښتل چې د پولیسو په ګاډي او یا هم د اف سی ځواک په ګاډي باندې برید تر سره کړي خو خپل هدف ته و نه رسیدل د جولای پاتو وشتمه نیټه هم د سی ټی ډی لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې وو چې دا برید انصار افغانی په نوم تن تر سره کړای او د په شمولي 15 کسانو پر ضد د دغه پیخي اف آی آر درج کړای وو شپاغي اف آی آر کې په موخه نیول شوې د ځانمرګي بریدګر سہولتکار بزار پردای او ورسره عبد الله شلمانی کمانډر ایوب او کاشف هم شامل وو د خیبر پختونخوا ترګری ضد ادارې سی ټی ډی ڈی آئی جی سہیل خالد زیادہ کھڑے چپ باجوڑ کے د جمعیت علماء اسلام پر جلسہ کے ځانمرګي برید ذمہ واری د اسلامی دولت داعش ڈلی خراسان سانگی منلی او پاغی پیخه کی مهم یو شمیر مشکوک کسان تحقیقات لپاره نیولی
باجوڑ میں واقع ہوا وہ داعش نے تسلیم کیا اس میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ شامل تفتیش ہیں اور انشاءاللہ اس میں جلد ہمیں کامیابی ملنے کی توقع ہے
د جولائی پر درشم انیٹا په باجوړ خار تحصیل کې د جمعیت علما اسلام فی په یو غونډه کې یو ځانمرګي برید شوی وو چې په نتیجه کې خواوشه درش په تثانه وژل شوی وو او سلو نه زیات جو بل وو او ذمواري د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه منلې وا نموڑی ویل چې دا سخکاری چې دا محال نا قانونا ګرځول شوی وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلواله ډله په یو ځای دا بریدونه پلانوي او هدف خیبر پختونخوا صوبا ګرځولې فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو ته غوږ استه اوس راځو یو بل موضوع ته په کراچۍ کې پښتنو سیاستوالو وکیلانو فعالانو د یو تختول شوی وکیل حکمت الله د خوشی کول لپاره پرون د اگست په 9 په کراچۍ پریس کلب کې یو خبری غونډه کړو د خار په سورابګوټ سیمه کې یو احتجاجي کیمپ لګولې د خبر پښتونخوا د ټانګ یو وکیل حکمت الله اډوکیټ چې د جولای په 10 د سنسوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو وسیله کورونای نه وسیل کورنۍ نه د کرونو روپو بته وړي احتجاج کوونکي وایي چې د وکیل حکمت الله د خوشي کولو لپاره درې ورځې وړاندې جرګه کړې وه او پولیسو سره یې لیدلی وو خو وکیل تر اوسه خوشي نه شو نو ځکه دوی دغه په احتجاج لاس پورې کړ نور تفصیل له کراچۍ نه نیازلي راکوي
د پاکستان د سن صوبې په کنکوټ سیمه کې د جولای په 10 د خیبر پښتونخوا د ټانګ سیمې یو وکیل حکمت الله اډوکیټ غلو تختولې چې تر اوسه پورې نه دی خوشی کړی شوی په کراچۍ کې پښتنو سیاستوالو وکیلانو او فعالو د وکیل د خوشی کولو لپاره درې ورځې وړاندې جرګه کړي چې دوی د پولیسو او حکومت سره د وکیل د خوشی کولو لپاره څو ځله خبرې شوي خو وکیل تر اوسه خوشی نه شو ځکه دوی وسنوي تګلاره اعلانوي دوی د اگست په 9 د کراچۍ پریس کلب کې خبری غونډه کړې او سوراب کوټ سیمه کې احتجاجي کیمپ لګولې چې د سبا نبا نوې تګلارا عملی کوي. د خبری غونډې په مهال د وکیل د خوشی کولو د پاره د پښتنو جوړې کمیټې غړي او ملي جمهوریت غورزنګ د کراچي مشر محمد شیر مسید مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دا ډوم به زل نه دی چې پسند کې پښتانه تختول کیږي. دوی د خوشی کولو د پاره بیا بیا احتجاجونه کوي او اوس هم د احتجاج پریکړه کړي او څو پوری چې حکمت الله خوشې شوی نوی دوی به احتجاج جاری ساتي.
چې دا نن پریس کانفرنس وشو چې خپل میسج کنوی کې سین ګورنمنت ته او ریاست پاکستان ته چې کدا قص بازیا بنه کو بیا به صح قدم ته صح قدم مراد خو بیا دغه چې عام ولسته به تکلیف راسي د لارو بندونو موږ نه غواړو چې لارې بندې شي. پرنا مخکې په خوش اسلوبي سره دا خبره حل شي.
د خبری غونډې په محل د بیٹنو قامی جرګی مشر لایق ساده بیٹنی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل 13 میاش هم پسند صبح کې خالد بیٹنه تختولې شوې د هغه د پاره احتجاجونه وکړو او پسند صبح کې چارواکو سره ولیدو او بیا چې غټ سړک احتجاجن بند کړو د هغه رستو خالد بیٹنه خوشې شو. هغه ویل ځکه دوی بیا د احتجاج لار خپل کړی چې تختولې شوې وکیل خوشې شي ځکه چې د پولیسو چارواکو سره د بیا بیا رابطې کولو او د هغوی د باور باوجود وکیل خوشې نه شو.
قدم بداشا کے لیے حکومت دی پاکستان میں شارا دی آغام کدے سی بند کو اور بلاولا اس کا ہم لار سو مرا نو عمل دگا دا اس کو ماشا مرا جرگئی اور دفعہ میٹنگ گی آگے سے بتائی کی جی مرا لکا مثال دی بلاولا اس طرف لار سو کدے مین شارا حکومت دی پاکستان مین شارا دی اغوب طرف لار سو.
د تختولې شوی وکیل د خوشی کولو د پاره د کراچي په سوراب ګوټ سیمه کې لګولې شوی احتجاجي کیمپ کې د پښتون ژغورني غورزنګ مخکخ عادل شاه بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا لومبي پیښه نه ده. وار په وار پښتانه کاروباریان په سن کې تختول کیږي.
اوس دغه د کچ ډاکوګان را پاسې دلی دي دا درېمه څلرمه پیښه ده په دغه یو ځای کې چې کوم کانکوټ او کشمیر علاقه ده. نو دا د حکمت الله اول پیشه نه ده. دا ډېرې پیشه وشولې د باجاوړ نه د وزیرستان نه د نورو صوبې نه ون سا تر کراچی پورې چې څومره پښتانه دي د دې سره ظلم او ناروا سلوک روان.
د سن صوبایي حکومت او پولیسو د تختولې شوی وکیل په اړه تازه سندي ویلي. خو د اګست په نهمه د سن پولیسو یو بیان کې دا وکړي چې د کچې په سیمه کې د ډاکوانو په ضد عملیات روان دي او ډاکوانو سره پنخته کې دوه ډاکوان جوبل شوي دي. لدی وړاندې د جولای په 20مه د سن صوبې د کنکوټ پولیسو دا وکړې و چې د سن او پنجاب صوبې په پوله په عملیاتو کې اته ډاکوان وجل شوی وو. په یاد سیمه کې د سن او پنجاب حکومتي وزیرانو په وینا چې روان کال د اپریل د میاشتې راهسې د ډاکوانو په ضد د پولیسو او رینجرز ځواکونو په ګډه عملیات روان دي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
مشال لیډیو ته وګورئ وخت شوه 6:00 نو وسته تا د خبرونو لنډې وړاندې کوم. په پاکستان کې تر هغه وروسته د نگران وزیر اعظم غوړه کول لپاره هڅې پیل شوې چې د هغه هیواد ولسمشر محمد عارف علوی د قومي اسمبلی رنګولو سپارښتن لیک لاسلیک کړ. د اګست پر 9مه وزیر اعظم شهباز شریف په د وزیر اعظم په توګه ولسمشر ته سپارښتنه کړې وه چې اسمبلی رنګ کړي. د ولسمشر عارف علوی دفتر د چهارشنبه ماخوستن وخته پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر وو په بیان کې ویل چې له عین سره سم یې د اسمبلی تحلیلولو سند لاسلیک کړی دی. پولیس وایي په بنو کې وسلوالو د پولیو یا ګوزن مهم کارکوونکو ساتونکي پولیسوالا په ډزو وژلې دي. د بنو پولیسو یو چارواکي محمد زمان خان نن مشال ډو ته ویل چې د اګست پر 9مه د بنو پر میران سړک د پولیو ناروغۍ ضد کارکوونکو باندې وسلوالو برید وکړ چې د هغوی امنیت ساتونکي یو پولیس پکې ووژل شو. د خبر پښتونخوا د ترګری د مخنیوي اداره وایي د خبر ضلع د جمرود په علي مسجد سیمه کې د ځانمرګي برید په تړاو یې اته مشکوکه کسان نیولې دي. د ادارې چارواکي ډي آی جی سویل خالد د اګست پر 9مه په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال ادا وکړه چې په علي مسجد سیمه کې پر یو جمعه د جولای 15مې ځانمرګي برید ناقانونه وسلوالې ډلې طریق دربانې پاکستان په لنډي کوتل کې د موجودو ملګرو په مرسته تنظیم کړی وو. بشال لډیو ته وګستې لن خبرونه مو واوردل. په دین مای کې هم یو شمیر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د پاکستان قومي اسمبلی او سنټ د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسي مخنیوي قانون افیشل سیکرټ اکټ ترمیمی مسودې منظوري ورکړې. مخکې دغه قانوني مسوده په سنټ کې وړاندې شوې وه چې ځنو غړو یې سخت مخالفت وکړ او د بیا کتنې لپاره مسوده اړوند قائمه کمیټې ته ولېږل شوه. په مخکینه وړاندې شوې قانوني مسوده کې امنیتي ادارو ته اختیار ورکړل شوی و چې د ورنټ بغیر چیرته هم تلاشي کولی او د مشکوک کسانو گرفتاریانی کولی شي. اوس لږه مسوده هغه برخه لري شوی او ځنې نور ترمیمونه هم شوی چې مخکې ور باندې مخالفت خول شوی و. دا چې په ایوان بالا کې د دغه قانون مخالفت په کومو بنیادونو شوی و، تفصیل ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان قومي اسمبلی د اگست پر 8 د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسي مخنیوي قانون افیشل سیکرټ اکټ ترمیمی مسوده تر نوو بدلونونو وروسته منزور کړه. تر دې یو ورځ مخکې د پاکستان سېنات هم د ترمیمونو وروسته هغه قانوني مسوده منزور کړه. دا ترمیمونه وروسته لاغیو شول چې د اگست په لومړۍ نیټه د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د ریاستي رازونو د ساتنې او د جاسوسي مخنیوي قانون مسوده په سېنات کې وړاندې کړه. خو وروسته د ایوان د ځینو غړو لخوا د سخت تنقید پس د سېنات چیرمن صادق سنجرانی د بیا کتنې لپاره اړوندې قائمه کمیټې ته ولېږل. د قائمه کمیټه په سپارښتنه د نوي ترمیم لمخه له قانوني مسودې هغه ماده لري کړل شوې چې استخباراتي ادارو ته د مشکوکو کسانو د نیولو یا د وارن بغیر د تلاشي کولو واک ورکړو. یو بل ترمیم د قانوني مسودې په هغه شک کې شوې چې کوڅوک په پاکستان کې دننه یا بهر د بهرني ایجنټ، دښمن یا داغوی سره د تړلې کسانو سره ملاو شوی وي، نو داسې ګڼل کېدای شي چې داغوی سره په اړیکه کې دي. په ترمیم کې دا ټکي زیات شوی چې کچا ته معلوم وي او بیا هم په پاکستان کې دننه یا بهر د هغه ایجنټ یا دښمن سره لیدلی وي. لیکوال زاهد حسین د اگست پر 9 مشال ریډیو ته ویل د ترمیمونو باوجود امنیتي ادارو ته اوس هم اختیار ورکړل شوی چې څوک هم د تفتیش لپاره راغوښتي شي یا د چا خلاف هم وارنټ جاری کوي شي، نو دا قسمه قوانین تل د جمهوری اقدارو او انساني حقوقو لپاره نقصانی ثابت شوی دي.
تو اس میں اس قسم کے جب اختیارات ہوتے ہیں تو اس کا استعمال بھی جو ہے غلط طریقے سے ہوتا ہے. جس کو
گوری داسی قسم اختیارات چوی نو بیا استعمال ہم پا غلط طریقہ کے داسی سے مجھ مخ کی حملی دلی دی مخ کی پا غیر قانونی توگا دا ہر چا سوی دی کا و گوری نو پا پاکستان کی دا لادرک و کسانو یو غٹ شمیر موجود دی چی دا و پت ہم نلگی جی او بیا واپس راسی. زما فکر دے کار تا یو قسم دا قانونی شکل ارکولو کوشش کری دی. نو دا سی قسمه ظالمانه قوانینو اثر په انساني او مدني حقوقو پریوزی او دا اندیشنه پکې شامل وی چې د سیاسي مقصدونو لپاره کارول کېدلی سي.
همور ته خبره د ملي جمهوریت غورزنګ مشر او د قومي اسمبلی غړي موسن داوړ هم د اگست په 9 مشال ریډیو ته وکړه. دا وویل چې دا خطرناک خبره ده چې په دغه قانوني مسوده کې د پاکستان امنیتي ادارو واک نور هم سیوا کړي او هغه واک ته یو قسمه قانوني تحفظ ورکړي دي.
سیکرټ سروسز اکټ کې چې کوم ترمیم وکړل او غیله نورم زیات هغه سکوپ چې کوم واغه ولا سیوا کو چې موږ په دا ګڼل چې مثال لا زیاتې دي او مطلب پدې کې چې کوم د فوج د خپل د حدودو نه زیات اوسې او مطلب عام سیویلین خلکو دی ټرایل نشي کولای. نو دې کې خو غیله نورم اختیار سیوا کو او دا اختیار لدی یو پروټیکشن قانوني ورکړی دی.
د پیپلز ګون سېنېټر رضا ربانی د سېنېټ په غونډه کې ویل چې د نوو دودونو بنیاد ایښودل کیږي. نو موري ویل چې دا سیاسي ګواکې د سېنېټ غړي نه دي او چې وزیران سوای یا د کابینې لخوا چې ورته سو ورکړ شي دوی یې حمایت کولو ته مجبور وي.
د سېنېټ د یو غړي په حیث زما هغه حق لته رو لس ورځې راهیسې لما خستل شوی چې خپل حق او ضمیر سره سم د یو قانون مخالفت او پکې ترمیم مخې ته اوسم. ماته معلومیږي چې زدلته خپل وخت زایقوم نو زستا سیدا مسوده شلوم.
د قانوني مسوده د متن لمخه هیڅ چارواکي او غړي نشي کولای چې دولتي رازونه یا د استخباراتي ادارو د چارواکو نمونه افشا کړي. که هر څوک دا سيو کړي تر دریو کلونو پورې سزا ورته کېدلی شي. د دې ترڅنګ هیڅ چاته اجازه نشته چې د ځینو حکومتي معاهدو، نړیوالو راکړو ورکړو، وسلو جوړونې، خرڅونې یا اخیستنې، جاسوسي اسناد او پټو رسمي ملاقاتونو رازونه افشا کړي. سینیټر رضا ربانی او د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د اگست پګمې په غونډه کې ویل چې په دې قانون کې پوره واضح نه ده چې ریاست یا امنیتي ادارې څه راز وایي او کوم شی راز نه دی. د دې په جواب کې نظیر تارړول چې له مسودې هغه برخې ایستل شوي چې تېرونه ورباندې د پارلمان غړو نیوکې کړې وې. سینیټر مشتاق احمد ویل پکار ده په ایوان کې داسې متنازع بلونه وړاندې نه کړل شي.
په میډیا او سوشل میډیا په ایوان ملنډ وهل کیږي ځکه چې موږ خپل قواعد او ضوابط په خپل لپام غورځو. د ایچ سی بل چې پکې زما لس ترمیمونه دي، وفاقي اردو او د سپیشل سیکریټس بل، دا ټول ډېر ستراتیژیکی قانوني مسوده دي او په هیواد او تعلیم با د دې ډېر جوړ اثرات وي. نو حکومت چې اوسې سلور 15 ورځې پاتې دي باید لداسې بلونو ډډه وکړي.
دا مسوده به اوس د پاکستان ولسمشر ته وړاندې کیږي او نوموړي یې لاسلیک کړي نو د قانون برخه به وګرځي.
مشال لريو تا غوګه سي تاستا مليحه امزاده راپور وړاندې کوي چې افیشل سیکرټ اکټ یا د ریاستي رازونو اکټ قانون څه دی او په دې کې څه ترمیمونه یا بدلونونه شوي دي. اوس راځو یو بل موضوع ته. د ټرایبل یوت اسوسیشن په نوم د قبایلي ځوانانو سازمان غوښتنه کړې چې د پوز مشر لخوا د زمشو قبایلي ضلعو لپاره نوي اعلان شوی یو اتیا ارب روپی دی په سمه توګه د ځوانانو پر تعلیم او روزګار ولګول شي. د قبایلي ځوانانو تنظیم د اګست پر 9 په پېښور پریس کلب کې د غونډې وروسته مشالې ډوته ویل چې قبایلي سیمو کې ترقیاتي کارونو، روزګارونو او تعلیم باندې ډېرې توجه ته ضرورت دی. قبایلي سیمې په 2013 کال کې د 25 آئینی ترمیم لاندې په خیبر پختونخوا کې زم شوې وي. د پوز مشر میجر جنرال آسم منیر د اګست په 9 په بالاحصار پېښور کې په قبایلي ضلعو کې د ترقیاتي کارونو د عملي کولو او څارنې لپاره د یو جدا سیکرټریټ د جوړولو اعلان هم کړی و چې دغو قبایلي ځوانانو یې هرکلی وکړ. نور تفصیل له پېښوره د غلام بوس په دې راپور کې.
په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د قبایلي ځوانانو د دې تنظیم مشر مرتضی میسود مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور د بالا حصار په غونډه کې چې د پوز مشر د قبایلي ضلعو لپاره د نوي مالی پانګو او د یادو سیمو لپاره د ځانګړي سیکرټریټ قایمولو کوم اعلان کړي، نو دوی د دې ستاینه کوي. خو په کار ده اوس دی په دې سم عمل وشي او د قبایلي ځوانانو د تعلیم او روزګار په برخه کې دا زر تر زره ولګول شي.
چیف اف آرمی سټاف د قبایلي لا د پارا د مرز ډیسټریک امپلیمنٹیشن سیکریټریټ اعلان وکړو او سره سره چې کم دی 81 ارب روپۍ هم اعلان وکړو. نو دا هغه په شکریا شه د نن غونډه را جوړه شوې و چې په دې پیسو باندې چې الته کم مهرمیانی دي په هغه باندې بدا پوره شي. سره سره په ټولو نغټه خبره و عادت دی سیکریټریټ و مونږ بدل ترتلو مختلف ډیپارټمنټ کې بمنډ درډه وهله خو چا بم आवाज نه اوریدلو. نو اوس به مونږ ځانته سیکریټریټ وی، ځانته به زمونږ افسران وی. نو په دې کې و مونږ ته خپل مسایل راوړو او دا هغه د حل کېدو به مونږ ته ډیر اسان وي. سالانه مونږ سوار ارب روپیه خدل شوی و 15 کال نه زیات ټایم وشو چې مونږ ته تر اوسه پورې هم سوار ارب روپیه نه دی پوره شوی. دیزل واحد مونږ ته فیډل هم 57 ارب روپیه اعلان وکړو او 81 ارب روپیه مونږ ته چیف اف آرمی سټاف اعلان وکړو.
د ټرایبل یوت اسوسییشن د جنکو د سانګي جنرال سیکرټری رابیه میسود مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی ضلعو کې د جنکو د تعلیم د سہولتونو ډیر کمې دي او په کار ده په اعلان شوی مالی مرستو د جنکو د تعلیم سہولتونه هم جوړ کړی شي.
میټریک پوری هم التا صحیح سکولز نشته دي، نو هغه کې دا پکار دی چې التا د سکولز صحیح طریقہ جوړ کړي، مطلب صحیح ماشومان ته د سکول سیټ کې کالجز وغیرہ او داسې سر ډیپلوما ټایپ لگا ټیکنیکل کالجز یا میډیکل کالجز یونیورسيټي داسې زکه چې هغه 500,000 پلس آبادی دا صرف دوانه التا زمونږ نه صحیح سکول مطلب ټیچنګ سټاف نشته. یو گورنمنت کالج دیوانه کې هغه مطلب داسې دی لگا بود بنگلا کم شکتو علاقې نرګو سیدا سایډ علاقې سید لدا سایډ والا پدې کې نه سکول شته نه کالج شته. کالج خو غټه خبر ده، پرایمری سکول هم نشته البته، یو دی هغه کې سټاف نشته. اول تعلیم ادارې فوکس وږي، تعلیم ضروری دی.
بلې خواته بیا د وزیرستان د اوتمنځو قومي جرګې په شمول غنو نورو قبایلی مشرانو او ځوانانو د بالا حصار په ونده د خپل تحفظاتو سرګندونه کړی و. په پیښور کې د خبریال او شینن کی شمیم شاهد نه می پدغه اړه پښتنه وکړه، نو په جواب کې هغه ویل چې د قبایلی ضلعو په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو وروسته د دغه سیمې د پرمختګ په ځای اوس هم په یادو سیمو نوی نوی تجربې روانې دي.
قبایلی سیمې چې کوم دي، نو دا تجربه ګا ده، دا د انګریزانو نه راوخله تر اوسه پورې او روزانه په تجربه کوي. اول خو د انضمام فیصله په هغه وخت داسې وخت کې وکړه چې ډېر په جلدی وشو، او په هغې کې چې کوم دی نو سول انتظامی ته اختیارات هم ورنکړو، او اوس په کې چې دا کوم اعلان آرمی چیف کړی دی نو زما اندازه دا ده هغې دپاره دی علاحده یو بل چې کوم دی نو پارټ سیکرټریټ جوړوي، او زما اندازه دا ده چې دا د قبایلو سره یو بله ټوکه کېږي او دا سجان نظام جوړیږي. نن وکیلانو هم غونډه کړې ده، هغویم د دوی مخالفت کړی دی او قبایلو هم کړی دی، نو زما اندازه ده چې ابل اس کومه جرګه دی راغوښتې وه، نو دا خو هینډ پک جرګه ده، دا خو د قبایلو نماینده جرګه نه ده.
یاد دې وي چې په 2013 کې قبایلي سیمې د پاکستان په آئین کې د 15 آئینی ترمیم د لارې په پښتونخوا صوبه کې زم شوې وې، او د هغې وروسته بیا د خاصدارو او لیویز ځواکونو په پولیسو کې د زم کولو تر څنګ د یادو سیمو د انتظام دفتر فاټا سیکرټریټ هم په صوبایي سیکرټریټ کې زم شوی وو، او یادې سیمې د صوبایي حکومت د واک لاندې راوستلې شوې دي. خو د پوځ مشر جنرال عاصم منیر د اگست په 8 نیټه په بالاحصار پیښور کې په قبایلي ضلعو کې د ترقیاتي کارونو د عملي کولو او څارنې لپاره د امپلیمنټیشن سیکرټریټ په نوم د نوي ځانګړي سیکرټریټ قایمولو اعلان کړی دی.
مشال لډیو ته وګستی تاسو ورل چې د قبایلی سیمو ځوانان څه غوښتنې لري، او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا د ټانګ ضلع اوسیدونکي وایي چې حکومت په ضلع کې امنیتي حالاتو باندې توجه نه کوي، چې له امله یې هلته بدامنی زیاته شوې. د سیمې ځنو اوسیدونکو مشال لډیو ته ویل حکومت باید امنیتي حالاتو ته سمه پاملرنه وکړي، او د سیمې پولیسو ته دې هم هغه شان اسانتیاوې ورکړي څنګه چې د نورو ضلعو پولیسو ته ورکړل شوي دي. په دې سره به د پولیسو وړتیاوې زیاتې او د سیمې حالات ښه شي. خو د ټانګ د پولیسو مشر وقار احمد مشال لډیو ته وویل چې په ضلع کې امنیتي حالات ښه دي، او پولیس د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. نور تفصیل سیمې د مشال لډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې امنیتي حالات بېغورا کړي دي، چې په وجه یې په ضلع کښې د بدامنۍ پېښې زیاتې شوې دي. په دغې برعکس د ټانګ اوسیدونکی ندیم عوام دوست مشال ریډیو ته ویایي سکندر حیات ویائی چې د ټانګ پولیس ته د خیبر پښتونخوا حکومت هغه سہولتونه نه دی ورکړي چې د نورې ضلع پولیسو ته یې ورکړي دي، چې په وجه یې په ضلع کښې د امن حالات خراب شوی دی.
د ټانګ صدر تونه چې قیمت دغه بد حال دی چې اور وشي ټوله تونه د بنه ډاکه شي، او ورسره چې د دوی قیمو د پټرولینګ اورګاډي دي انتهایي خسته حال دي زوړه دي. دا ټولې هغه بنیادي وجه دو چې پولیس چې قیمه وس قیم بدامنی دو یا قیم مخدوش صورت حال دی د امن په والې سره دغه مقابله نشي کولای.
مشال ریډیو چې د ټانګ اوسیدونکي د امن غوښتنه د ضلع پولیسو مشر وقار احمد مخې ته کښېښوه، هغوی وویل چې د ټانک عمر اډا سیمه کښې وو، د پولیسو تانې عمارت جوړولې منظوري وو زر وشي.
تانا منظوره شوې ده، د دې بلډینګ به جوړېږي. اوس ډول ته مونږ یو سرکاري عمارت کې چوکۍ جوړه کړې ده، هغې د تانې نوټیفیکیشن دپاره ما آی جی صاحب ته لیټر کړی دی، او د هفته نیمه کښې به د هغې نوټیفیکیشن هم راشي. تاسو ټارګېټ کلینګ وویل، نو دې کښې یو ټارګېټ کلینګ هم نشته ایز سچ. لکه سټېشن روډ باندې هغه ورځ چې کوم کسان نشته، هغه د هغې خپله مسله وه، دعویداري پکې وشوله. بعضې داسې خبرې چې هغه کسان هغه ټایم کښې ډسکلوز نه کړي. ټارګېټ کلینګ هغې ته وایو چې کله طالبان پیورلی په ټیررزم په وجه باندې څوک مړه کړي.
د ټانګ ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو په ضلع کښې یې د امن حالات زر ښه کولې د پوره ګامونه پورته نه کړل، بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال رادیو دا.
مشال رادیو ته وګورئ په سواد کې د اگست پر 9 په وراثت کې وبخي په سواد کې د اگست پر 9 په وراثت او جائیداد کې د زنانو د حقونو پړه یو غونډه شوی. په سواد کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ټولنو خزینه وکیلانو سیاستوالو د ژوند له بیلابیلو ډګرونو نه زنانو په غونډه کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې 90% خزو ته په جائیداد کې برخه نه ورکول کیږي. دوی ویل په وراثت کې د خزو د حقونو لپاره واضح قانون موجود دی، قربان دي عمل نه کیږي، چې زیاتره خزې خپل دا حق د سیمې د رواج او دود دستور له امله لبري نه غواړي. په غونډه کې په دې خبره زور راوړل شو چې په دې اړه پوهې ته ضرورت دی چې باید زنانو ته په جائیداد کې خپل حق ورکړل شي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان تفصیل لري.
سواد پینګوره کې د بیرابل خزو د حقونو ټولنو اتحاد ایوا لخوا خزو ته انصاف ورکول او په خصوصي توګه وراثت کې برخه ورکول په اړه جوړ کړی شوی غونډه کې ویل شول چې د پاکستان قانون او د اسلام په مذهب کې د پلار په جائیداد کې د لور او خور برخه باقاعده تعین شوه ده. د غونډې تابعیا کوونکی عورت فاونډیشن مشر سایما منیر تفصیلی باس کې د خور لور خزې او مور په جائیداد کې برخه پاړه وینا وکړه. غونډه کې شریکه د سواد تختبند سلطان بیگم چې د سلویختو کالونو زیات عمر ده وایي چې قانون شته، عدالت هم شته، خو بیا هم خزی د رواج د وجه خپل حق درونه نه نشي غوخته.
مسلې خدای دې که درور نه برخه غواړي چې پکور کړي بیا دغه کار ځای نشته، ته پوس بوختنه دی نه کوي. لکه تک عدالت تلاړ شنو په عدالت کې ستا خبره د سوګ غوګ نه کړي چې د وکیل خواله تلاړ شنو یا بدر ډیر پیسې علي بل بتاله پیسې لې دومره وبدي چې تاریخونه بدل درکې. ال د خمونګه زنانه زنانه خودونه ار وخت عدالتونه تتلم نشه مونږ په بدخ کاری وو او لکه ایسو تم پوره نه ملاوي کې چې ست غواړي لکه هغه بل سره به خفګان کوي. خبره په دې باندې پچ ال د حکومت لږه خبره عدالتونه تکي جاغه بیا لس کاله یو لس کاله دو لس کاله راکاږي راکاږي ته چې کومه یې سغواړي یا هغه خو دل درکینه چې بیا دل درکینو هغه یې سبستانه په کیسونو په دې باندې تورته باندې لګیدلی.
دریم آباد نسیم اختر چې دوامین شنرګون وارد مشره ده وایي چې په سیاسي کچه هم دوی هڅه کوي چې خزو ته د پلار په جائیداد کې برخه ملاو شي، خو خزه تانو او درتون ته نشیتلې او کسي نو خاندانی ماتي کی.
کومه خزه چې خپل حق غواړي د پلار د کور نه نو هغه د پلار په کور باندې همیشه بند شي، هغه ته بیا اغل تورنداریانی په نظر باندې نه ګوري، هلته ته مور نه ګوري، هلته د کور خلکو ته هغه وي چې زه خپل حق نه غواړم. خو چې دې تلې راغلي زمي او د کور زمونږ خو د پښتنو معاشره داسې ده چې د خزو واته به هر ته چې دینو د خلک نه خوخي، نو دا یو د پلار کور چې په اون بند شي نو بیا خزو بل لارني په دې وجه باندې اغي په دې غټه دغه باندې داسې قدم یې خو دې داسې پټکړی د خبره چې یره د مونږ خپل حق نه غواړو، خو چې مونږ د پلار په کور باندې نشو زمونږ د رښتې ختمې نشي. د مسلې حل دا دی څنګه سړی ته چې پلار مړ شي او څنګه رونه ویش کی دغه شان ویش تیر خويندو سره کیږي. دا یو قانوني حق دی د خزو، نو دغه شان چې ویش کیږي او خويندو ته په خوشاله باندې سم لويږي دغه شان فیصله کیږي چې څنګه تقسیم کیږي چې د خور لور ایسه پکې مخ کې نه وزي.
اون دې ته د پیخور د نړیوال ادارې یو ان وومن یعنی د ملګرو ملتونو خزو څنګه سره کار کوونکی زینب وینا کی ویل چې خزو ته د پلار په جائیداد کې برخه چې ورته وراثت وای نو ورکولو کې موریان هم ذمہواری دي.
چې اکثر د لولو حق نور کول کی نو ما قتل دي چې هغه کې د مور هم لاس مور هم هغه شانته لورته نو دري چې څنګه پکار دی هغه د ادریږي چې دا کور وی نو کور وای دا خو د شریکه کور د دانش کول اخر کې هغه بیا رور ته ملاو شي. جائیداد وی نو وای خیر دی داږي کرایه برازي طالب بدر کو وراثتي حق نه ور کوي بیا رور واغه رونو ته ملاو شي، نو دا سوچ بدلول پکار دی.
د ضلع سواد د رولمان هغه سرکاري اداره چې پکې خزو ته پناه ورکول کیږي مشره نصرت بیبی وای چې حکومت خزو ته انصاف ورکول لپاره ادارې جوړې کړي، خو بیا هم انصاف ترلاسه کولو کې رواجونه لوی خنډان دي.
د خزو انصاف ته رسایي کاغه جنسی حراسیت یو کاغه په وراثت کې حصایي، نو حکومت په خپل لیول باندې سناسا اقدامات اوچت کړي دي لکه اومبرز پرسن شو کا دارالامان جوړ دی، فیملی کورٹس کی فیمل ججز ناستی، بار ایسوسیشن کی تصویر نن سبا ډیر شي فیمل لایرز موجود دي، نو حکومت چې دین هغه انکریج کوي چې لکه د خزو رسایي چې دین او انصاف طرف ته هغه آسان شي.
اونډه کې د سواد وو خزو ټولنو پریکړه وکړه چې په خزو کورنۍ تشدد ودرول او بیا د پلار په جائیداد کې برخه پر رضا سره د رونه اغستل پړه به عامو خلکو سره ناستی کوي. په تعلیمي ادارو او پوهنتون کې به د پوهې راوستو دستوري کوي. باید دغه سره خزو ته د هغوی منل شوي حقونه ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
مشال رادیو ته غوږستې اوریدونکو، پرونو د رڼو معلوماتو نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د رشوتونو او خی حکومتداري په اړه د پېښور پونتون د زده کوونکو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. دوی ته د هغو قوانینو په اړه معلومات ورکړل شول چې پکې د غلطو کارونو د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي. د دې ادارې مشر مشال رادیو ته وویل چې باید نوې نسل له قوانینو څخه په خبرې دو سره هغوی د اولس او هیواد په ګډه په ګټه استعمال کړي. د غونډې ګډونوالو وویل چې باید دغسې غونډې په سکولونو او کالجونو کې اهم وشي. په دې اړه تفصیل له پېښوره عظمت علي اشاره کوي.
د اګست په اتمه پېښور کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د رڼو معلوماتو خپرولو نړیوالې ادارې لخوا ځوانانو ته د ښه حکومتي عملداري او د بډو رشوتونو د مخنیوي په اړه د پوهاوی ورکولو یو ورځنی سیمینار تابع کړو چې پکې د پوهنتون زده کوونکو، وکیلانو، سیاستوالو، د بډو رشوتونو د مخنیوي ادارو او عام ولس هم ګډون وکړو. د انتظام کوونکو په وینا چې غونډه کې د ځوانانو په سیاست کې د برخه اخستو په اړه هم خبرې وشوې. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل مشر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې د سیمینار مقصد یې ځوانانو ته هغه قانونونه ښودل وو چې پرې د بډو رشوتونو مخنیوي وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې 1.5% خلکو ته د قانونونو باوجود د سرکاري ادارو نه معلومات اغستو کې ستونزې دي.
نوجوانانو کو ایسی سکل سیټ
سره د سیمینار مقصد ځوانانو ته داسې تربیت ورکول وو د کم استعمالولو سره چې دوی په معاشره کې مثبت بدلون راوستل شي، او هم د دې لپاره موږ سره په صوبه او وفاق دواړو کې داسې قانونونه موجود دي چې ځوانان یې استعمال کړي او خپل غږ پورته کړي.
سیمینار کې شریکې زده کوونکې سنالی مشال ریډیو ته وویل چې لدی سیمینار نه پس ورته دا معلومه شوه چې بغیر د سوکې هم حقوقي په شرکی د غلطو کارونو مخنیوي کولی شي.
شکم د ینګسترز دی نو اغي کې چینج راوستل مطلب آسان خبره ده. اودي ډیر زیات په جذباتو کې زر راځي نو چې دې سومره فیر وي نو زمونږ د ملک مهم هغه صرف فیر چلیږي او هر څه بټی کی.
دا اکرا په هنتون یو بل زده کوونکی ساده اختر مشال ریډیو ته ویل چې د قانون سره سره عام اولس کې هم د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره پوهاوی پیدا کول ضروری دي.
ګورې کرپشن داسې خونه ختمي کی چې تاسو را پاسې یو مطلب کا ټارګټ کې چې دې کرپشن پهل سٹارټ په خپل ناخلي کاغه دکاندار شکل کې، ډاکټر شکل کې، وکیل شکل کې، جج شکل کې، خپل چکم پېشه د اغه سره ناانصافي کوي، اغه سره هر لیاس کې چکم دی کرپشن کوي، نو په ل کرپشن خاتمه خپل ځان ناخلي.
ترانسپیرنسی انټرنیشنل د 2022 کال په خپل رپورت کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه زیات رشوتونه په عدلیه، دویم په سرکاري ټیکو او دریم تر ټولو زیات رشوت د پولیس په اداره کې دی. رپورت کې ویلي شوی چې د بډو رشوتونو اغستو په 1.8 ملکونو کې پاکستان په 1.7 نمبر دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
اوریدونکو، په پېښور کې حکومت د غیر دولتي ادارې په مرسته په لارو کوڅو کې خیر ټولونکو ماشومانو ته د تخنیکي زده کړو لړۍ پیل کړې ده. د رڼا چایلډ ویلفیر ارګنایزیشن د زده کړې د حکومتي ادارې په مرسته کوي. له هنرونو زده کولو سره بعد دا ماشومان د خیر ټولولو پر ځای په خپل ګټه وټه وخی. له هنرونو زده کولو سره بعد دا ماشومان د خیر ټولولو پر ځای خپل ګټه وټه کولی شي. تفصیل پېښور د وسیم سجاد په دې راپور کې.
د خبر پختونخوا د تکنیکی تعلیم او د پېښورانه تربیت د محکمې یا ټیوټا په مرستا په پېښور کې د یو غیر سرکاري ادارې رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن کې د بې وزله او لارو کوڅو کې خیر ټولونکو ماشومانو یا سټریټ چلډرن لپاره د اگست په اتمه د تکنیکی زده کړو لړۍ پیل کړلې شوې ده. رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن د وړاندینا د سټریټ چلډرن لپاره کار کوي او بې وزله ماشومانو ته د خوراک، جامو او کتابونو ورکولو سره بنیادی تعلیم هم ورکوي. د رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن مشري میو شالی د اگست په تمام مشال ریډیو ته وویل
چونکه دا ماشومان چې کم دی اغي مسره سبق هم وای خو سکلم ضروری دی ځکه چې سبق کې کلاسز کې اغي لږ دومره مخ کې نه دی نو که سبق نه پاتې شونه کم از کم دا اغي لاس کې سکل پکار دی او 14 کالونه مخ کې باغي مونږ سکل طرف سکل به پیز دکو خو مارکیټ ته به نه بوزو ځکه چې چایلډ لیبر والے پالیسیز نمګ خبر یو د کورسز کې به مونږ سٹارټ کوو د الیکټریشن کورس نه چې کم د شپږو میاشتو به وي.
دا مې وشلی په خبره په اول مرحله کې به سوارلس ماشومانو ته د شپږو میاشتو لپاره تکنیکی زده کړې ورکول شي او وروسته به د یادو ماشومانو د جانچ نه پس نورو بې وزله کوچنیانو ته داخله ورکول شي. په رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن کې د دوو کالونو سبق ویونکي شایان چې اوس یې په تکنیکی تعلیم کې هم داخله واخسته مشال ریډیو ته وویل
دلته زه ډېر څه زده کوم او د خپل ملګرو سره لوبې هم کوم. اول به په لارو کوڅو کې ګرځېدم دلته مې ژوند ښه شو اوس خوشاله یم.
د ملګری ملتونو د ادارې یونیسف د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا وخت د 15 واخله د 14 کال عمر پورې 2.8% ماشومان د سکولونو نه بهر دي کم چې په ټول ملک کې د یاد عمر ماشومانو 40% جوړیږي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
تاندې هلي
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاندې هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
پاگل موسم دے مال خوب ناراضی خدایا دا پاگل موسم دے مال خوب ناراضی ہو پزڑا میں سمرا پور سنم دے مال خوب ناراضی پزڑا میں سمرا پور سنم دے مال خوب ناراضی ہو خدایا دا پاگل موسم دے مال خوب ناراضی خاموش پ بلا گانو میں نورم ماتوا د خاموش پ بلا گانو میں نورم ماتوا یارا س چلو کھڑا قسم دے مال خوب ناراضی ہو پزڑا میں سمرا خور سنم دے مال خوب نرازی بزڑا میں سم را خور سنم دے مال خوب نرازی ہو خدایا دا سپاگل موسم دے مال خوب نرازی کچ مائی خاور خی پا معشوم تو پڑلی لکچ مائی خاور خی پا معشوم تو پڑلی تخ پل وطن را سر غم دے